درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه په خبرونو پیلوم د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستی په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مشه صدرم تاریخ به ورستی ورتی او په غورز به ټاک یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپلې سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو لمړلو پروګرام د دې سفارښتنو پرنا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کیږي چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزن څلورم پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یوریزنی سیالی له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالی پچا سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان ټوټال وبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمی منډې مجیب الرحمن ورکړي خو په باولنګ یا توپ وشتنه کې یوازې ابراهیم زدرانا او حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیش علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به څرګنده کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لیر لارا ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنی ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 24 ټپیان شوي دي. د دیمپرو والی وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې کار بللې د وی 2 منزله ودانۍ لسو شخصي کورونو یو دوکان او د ګازو نلی کې د قسمي تخریب سبب شوی دی. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیاتې شوې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري ایران وای چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي خو طالبان وای ایرانیان په خپل روزنه ته اړتیا لري.
د اسپانه کوم سپنځم ولاړی چې اول ایرانی اړخ پیرونه کړی د زمو په خاور باندې.
پاکستان ته تللی افغانان وای پولیس ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وستي که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړک غوښتنه کوي.
دریو لسالی کې پدې کې واقع دي ولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی او هغه کچا سرک هم جوړ نه دی.
پنګر هر کې یو خبرندوی ټولنه د هغو شاعرانو غړي شېری ټولګي چاپوي چې د چاپ وسنه لري.
شاله دا لړۍ به همداسې روانه وي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرلپسې نشته وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبری آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې پوکار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروسی، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په خبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا چې موږ ځواکونه تر حد پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي په سرحد کې ضرورت، او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډیزې کړی یا تغتې کړی وي، بیا نو خبرګون د موږ له خوا ورته کار شوی. نو دې خپل روزنه ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایراني عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښته وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې دا کېدا طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولیس ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستې قومندان قاسم رضایی مهر خبری آژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي. مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بله برخه کې بل پی خرامسته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیخو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتی او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانی زندانونو د افغان کډوالو د خوشی کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونی او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه تنه کېده. ټول یې د باریک اپ تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولې دي. د اسلام آباد په شمنور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس کورونو ته ورغلی او لدوی د اسناد غوښتنه کوي. حخوا په پیښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. لدوی یوی مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
سخت نه بیا د پاکستان ملیشیا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک ثاني سره ونی و هاو د یو نیم ساعت اذیت او آزار که فقط په دې خاطر باندې د دنه خپله جبهه سر وباسي، یعنې سره ویزا هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط و هم ورسره و، خو تنګول د دوی هدف سوی ده، دوی باید ماجر وځوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خوارو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده، په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشې شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو لعمل زوربی او لبلی خو بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته غنیستون سي جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفه کاکر سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډول افغانان دي، یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له 10 کال پخوا څخه، 6 کال پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره د زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي ډېرې هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو لپاره راغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستانی پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلی ویل کېږي چې هلته دوی ډېر زورول کېږي، حتی دوی د خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دی سوندې ازار ازیت تر رسول کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دی زیرول کیږي. یعنی دی ته مثلا په مختلف بانو هغه چې قانوني اسناد لنی هغه څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر رسول کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري هغه خو پرته له شک چې لري حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغه بیا هم پیسې ور سختل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو ماجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځم راځي کې چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره غوی اولین پښتنه چې تاسو حق کې د ماجر کارت پښتنه کې چا ته غل لري کیا. دوه هم خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د 2023 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیر ارزانه وي، خو بدبختانه کله چې افغان ماجرین دلته ډیر سوال او دی په دله چې دی ډیر سوال د کور کرایې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړ کړل، او په ډیر لوړ کرایې باندې کورونا افغان ماجرین ترکه.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللی ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي شي خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان ماجرینو کې سونه مختوري ډېر د پروسې په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دغه افغانان سره چې دغوی انټرویو کال تر مخه تیر شوی و، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه وسی. او بل د دې د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي پارسه کې اصلا مرستنه ته سوي توجه نه د صورت نیول شوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار او تر څو د افغان ماجرین و نظرې، لیکن بیا هم دې ته ډېر توجه صورت نه نیول شوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کې بخصوص امریکا چې د افغان ماجرینو د زورون څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیر نه کوو، لیکن بیا هم اوس د دې زار زیات صورت نیول کېږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې مشته افغان مدني فعال مزلفه کاکر و.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د یو اکاس په اړه. درې اویا کلن میر زمان د کابل مشهور اکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پر عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کیږي چې ښاغلی میر زمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ټول که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د لستونی والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینا او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپل فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
پړس کلن وم چې د خپل د تر د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنگونه راغلل. بیا موږ راغلو کاتینا او تاسو نه به موږ خوانځي ته اخیستل. په تړون د فرم لپاره بیا اخیستل. تر نوي کال پورې بیا ډیجیټل راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیل موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو لټوټو چې لزان سره ساتلی دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهد ده چې په ډیر زحمت یې ساتلی ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته. ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل. اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله، دویم همدې کمرې.
نو
میرزمان څلور زمن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 80 افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږتر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشن به ویلی چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حمله چې یو استوګنیزه ساحه یې پنه شکړي یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفسکي د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوي د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو لسو شخصي کورونو یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمی تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکي پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو ور بیا ثابته کړی چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکي ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف لمیاشتو راهیسی وی د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خبره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په چیرو نشته درې میاشتو کې په نور ګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لیاوشتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پری په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګ غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوې دي. دوه کسه به شهیدان لرو، شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوې، الته شهیدان او زخمیان وبږي. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوې چې پکې 15 شپږ پکې شهیدانو. دغه پیخي لا زیاتېږي.
سرک زمونږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د دې پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره څوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرونه خیږي اغم ډیر په سختي باندې، سرکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې لپام یې غورځولی وو او له وسانیو غواړي چې ورته د سرکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزي مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ده او د موټر وانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلې سرکونه د موټرو لته غراتک پوخا وتلي، خو د ورستیو بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپکېدو او لغره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نا خبره یارا، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همدې سره روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابر کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دې ټولن تم غټه کیږي ولستم غټه کیږي پښتو ادب فرهنګ ژبه ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولن یو غریب طبقه دا وسنی وخت بد اقتصادي وضعیت ته پکتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې لډیر په خوارې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له سوز سره مخ دي، ځکه ډیرای دوی له اقتصادي وضعیت نه دی برخمن. د شاباس خبرندوی ټولنې د مسولینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شیرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شیری ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوه مګړه شیری ټولګه چې و به د نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان دلري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دا اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خوبه د مقایسه او پرتلنه لپاره د کرکتنه لپاره هم موقع برابر شي، او بل بدوی وحسي کی چې په خپل شاعری کې لا پس نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړای دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی پام وکړي د دې سات لانډو خبرونو ته.